ازادي راډیو مخامنی خبری مجله ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو، د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپله لومړۍ غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو په تیره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون، د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقیبه د مسکو له سفره وروسته نوي ډیلی ته ولاړ شي. د هندو رسپانې پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې امیر خان متقیبه سبا پنجشنبه هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ شي. دا به د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. ښاغلی متقی چې امنیت شورا د سفر بندیز پرې لګولی دی، وروسته له هغه نوي ډیلي ته ځي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د هند د حکومت په غوښتنه په موقت ډول نوموړي ته د سفر اجازه ورکړه. طالبانو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې یو تن په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا کس د اخلاقي فساد په جرم په عام محضر کې په 15 درو ووهل شو. د بیان له مخې مجرم ته د یو کال تنفیزي بند سزا هم ورکړل شوې ده. د بشري حقونو ډلې د طالبانو لخوا په عام محضر کې مجرمینو ته د بدني سزاګانو ورکول له انساني کرامته لرې کار بولي. او د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په 13 اګست میاشت کې ویلي چې سکل په افغانستان کې اعدامونه او بدني سزاګانې دوه چنده شوي او د هغو د فوري درېدو غوښتنه یې وکړه. د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 سرتیري او 2 افسران وژل شوي دي. ویل کیږي چې په قربانیانو کې یو ډګروال او یو جګړن هم شامل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې پر پوځیانو دا برید په کورمې ایجنسۍ کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو. یوې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې 15 پوځیان لا درک دي. یو شمېر پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په کورمه کې لومړی د مریشو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید او وروسته یو زیات شمېر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د رویټرز خبري اژانس ته په یوه استولي بیان کې د دې برید پړه منلې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ده غواړي چې حماس ډله د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده د طرحې منلو ته اړه کړي. په یو بیان کې چې نن د ښاغلي اردوغان دفتر رسنیو ته واسته او همداراز راغلي دي چې حماس ډلې ویلي دي چې سولې او خبرو ته چمتو ده. د ترکیې ولسمشر همداراز ویلي چې همکاران یې اوسمهال د مصر په شرم الشیخ ښار کې دي او زیاتوي چې دوی تل له حماس ډلې سره په دې اړه په اړیکو کې وو او دي. اردوغان د څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوي حماس او اسرائیل نن د 3 ورځې لپاره په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې وکړي. په غزه کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په روانو خبرو کې د قطر، ترکیې او امریکا چارواکي ښکیل دي. دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه شل فقهي پلان خبرې کوي چې 13 میاشتې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره وړاندې کړ. او د سرو زرو بایو نن د نړۍ په بازارونو کې نوی ریکارډ ټینګ کړ. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د سرو زرو د هر اونس بیا نن 4011 ډالرو ته لوړه شوه چې 10% زیاتوالی ښیي. د سرو زرو بیا په 2023 کال کې 20% او د روان کال له پیل راهیسې 15% پورته شوې ده. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په نړۍ کې د سرو زرو د بیې د لوړېدو یو علت دا دی چې د نړیوالې اقتصادي او جیوپولیټیکې بې ثباتۍ زیاتېدو ته په پام خوندي پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. نن 4 شنبه ده. د 1444 هجري لمریز کال د تلې یا میزان 14 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 8 سره برابر ده. خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وباوري چې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم یو ډله فعالان په مادرید کې د افغان خزو د حقونو په ملاتړ راټول شوي دي. نن په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل کلیزه ده. په یو راپور کې به دا ارزونې واورئ چې دا یوه توره ورځ وه که د هیواد د پرمختګ پیلامه. په داسې حال کې چې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل شوې ده، په یو راپور کې پر ملي لوبډله انتقادونو ته کتنه کوو.
که موږ غواړو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بیرته پخواني حالت ته لاړه شي، نو دغه لوبغاړو ته چې کوم چینجز یا بدلون موږ راوستی دی، دوی ته وخت ورکول پکار دي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته، لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپل لمړی عمومي غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو او په تیره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
بله تکل صاحب، مننه. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم د یوې ډلې فعالانو، لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې لومړۍ عمومي غونډه پیل کړه. د دې غونډې یوې تنظیمونکې د رواداري په نوم د بشري حقونو د ټولنې مشري او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دې محکمې نهایي سند به اجرایي بڼه نه لري، خو هغه په نړۍ کې په تېره اسلامي هیوادونو کې خلکو ته د طالبانو په اړه یو ذهنیت ورکولی شي چې دوی په افغانستان کې څه ترسره کوي. نوموړي د دې محکمې د وروستي سند پر نورو مهمو اړخونو هم رڼا واچوله.
مونږ نهایی فیصله د یوه مهم سند په توګه د څو هدفونو لپاره په کار اچولی شو. یو، د مختلفو جزایي بهیرونو لپاره، یعنی د جرمونو نړیواله محکمه کولی شي له هغې کار واخلي. د عدالت نړیواله محکمه ترې کار اخیستلی شي که د افغانستان قضیه هلته مطرح شي. دا داسې یوه محکمه ده چې په ترکیب کې د جنوبي افریقا یوه مسلمان ښځینه قاضی چې د ریاست چارې مختبری شامل ده، او هغه کولی شي د خلکو لپاره یو جلا اخلاقي اعتبار ولري. که څه هم دا محکمه اجرایی صلاحیت نه لري، خو کیدای شي فیصله یې پر عام ذهنیت ډېر اغېز ولري. په تېره بیا موږ ایله من یو کې وکولی شو پیغام یې خپلو مخاطبانو ته په اسلامي هیوادونو کې ورسوو.
د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې پر ونډې د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم د یوې ډلې د فعالانو دا غونډه د بشري حقونو د فعالینو د هغو هڅو یوه برخه ده چې د طالبانو مشران مسؤول ګڼي او په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخه سرغړونې مستند کوي. د غونډې شواهد به بیا له بیا کتنې وروسته د هیوادونو رسمي محکمو ته سپارل کیږي. د ولسی محکمې چې د جنګي جرمونو سیستماتیک ځپنې او له بشري حقونو د سرغړونو په څیر قضیې څیړلې، له مخکې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 50 غونډې جوړې کړې دي. د بشري حقونو دغه فعالان وروسته له هغې په مادرید کې جرګه کیږي چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو او له نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو پیښې څیړل کیږي. د دغو څیړنو لپاره به یو نړیوال خپلواکه میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې مستند کوي. د بشري حقونو مدافعانو او نړیوالو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د وروستي اقدام هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور یو مهم ګام بللی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د وروستي اقدام په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې د دوی په ټکو بې بنسټه دي او ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د 2018 کال په اګست کې واک ته له رسیدو وروسته د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار سخت محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه راګرځولي او دغه راز ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم محرومې کړې دي او پر ښځو یې په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار پر کار محدودیتونه لګولي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د یو شمیر افغان فعالانو چې د ښځو د حقونو فعالان دي، ډېری د دوی د غونډې په اړه مو راپور اوریده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. نن د اکتوبر 8 د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د برید 24مه کلیزه ده. امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ پر افغانستان هوایي حمله وکړې او د طالبانو مشران یې له هیواده وتلو ته اړ کړل. ځینې افغانان، پخواني سیاستوال او د چارو پوهان دا برید د افغانستان نوي نسل ته د پرمختګونو د لارې برابرول بولي، خو ځینې نور او طالبان بیا دا ورځ د هیواد په تاریخ کې یوه توره ورځ ګڼي.
څو وخت د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه، په ابتدایه ښوونځي کې په دریم ټولګي کې مې زده کړې کولې. لومړی وخت کې ښوونځي بند و، کار ډېر محدود و او د بیان یا آزاد فکر ځای نو. ښځې او نجونې له تعلیم محرومې وې او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت دا 40 کلن اوسېدونکی وایي یوې شپې د ده د کورنۍ او کلیوالو ژوند دومره وربدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلی. هغه شپه چې په خبره یې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ، زه لا هم همدلته وم. د حمله شپه مې هېره نه ده. د شپې له خوا د تیارو غږ، د بمونو غږونه او خلک خو وېره. موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټ وو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو. پوهنتونونه پرانیستل شو، کار پیدا شو. زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ، یو کسب مې زده کړ، موږ امید پیدا کړ، لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسسې سره د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاوه.
د ځوان وایي چې په تېرو 20 کلونو کې مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې، د آزاد فکر احساس وو او په خبره یې له ګڼو ننګونو او ناامنیو سره بیره د ځوان ډېرې چارې ښې پرمختللي. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 8 نیټه چې افغانستان له وخت سره سم 8 وه، په دغه هیواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمنۍ نسکور سوه. ځینې افغانان، پخواني افغان سیاستوال، کارپوهان، ښځې او د طالبانو حکومت اوسنی او پخواني چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غني په مشرۍ د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړسوي غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغیزمنه ونډه درلوده. ښاغلی داوودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوري نظام د 40 کلن واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
نړیوال د حضور یو نتیجې دا و چې د افغانستان دولت چې د تیرو جنګونو په ترڅ کې هم د فزیکي لحاظه هم د معنوي لحاظه کاملا تخریب شوی و. ټول نهادونه، بنسټونه د دولت بېرته ورغېدل. په 40 کاله کې 1.5 میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ په ډیپلوماسۍ کې، یو عزت پیدا کړ، پاسپورټ یې عزت پیدا کړ. بل اړخ، منفي اړخ چې موجود و چې بېرته جنګ پیل شو، هم د امریکې قواوو اشتباهات وکړه، تېروتنې وکړې، هم د فقهي ځینې ملکونو دوهرنګي پالیسي مختبو کړه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هیواد په تاریخ کې توره ورځ بللې ده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخواني مشر او د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکي سید اکبر آغا د امریکا برید او او تیر شل کلن حضور یرغل د افغانستان په کورنی او بهرنی سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر اغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمني نه وه، د افغانانو واکمني نه وه. دلته چې ومرد د خارجي سیاست ښکار و او داخلي سیاست چې مو یعنې د پردیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او د یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي:
خلق باندې ژوند تریخ کړ، د دوی ټوله دښمني د ښځو سره پیل شوه. حتی د تعلیم دروازې دي په مخ باندې بندې شولې. افغانو نجونو او مېرمنې خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بمګلي سطحه ورته رسمیت نه ورکوي، سرمایه ګذاریان نه کېږي، د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی، کومکونه نه ورسره کېږي، تکرار د اشتباهات چې دوی کوي.
خو د طالبانو حکومت وړاندې تل دا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې اکثریت افغانان او نړیوالې نه مني. د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو په شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ورځ تر بلې اضافه کېږي، دا په خپله زمینه دې ته مساعد دی چې د سیمې هیوادونه او بالاخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړې رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتولۍ کې برخه ونه لري.
یو کال د اکتوبر ومه چې په افغانستان کې اتمه وه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاډه کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤول باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی ور وسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و، پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره یې بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمباری پیل کړي. مخکې لدې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو نه دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل وکړ او بل اخره حکومت نسکور سو. د یادونې ده چې په دې ورستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې بګرام اډه دې وروسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزي کارپوهان د ټرمپ د خبرې یوازې د خپل کورنی سیاست برخه او د طالبانو ویرول بولی او وایي چې عمل کې څه پلان نسته، خو وبلیدل سي چې آیا د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ بیا تکراریږي او کنه. د یادونې ده چې امریکا او د ناټو تړون ملګري افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې فعالیت لري. د غشان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د کرکټ د روانې لوبې په اړه تاسو ته جزئیات درکو. خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي له تیر ماښام راهیسې د مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر اپلیکیشنونه کار نه کوي. فیسبوک، انسټاګرام او سناپ چټ هغه اپلیکیشنونه دي چې د دوی په وینا اوسمهال د دوی لاسرسی ورته سخت شوی دی. دوی دا هم ادعا کوي چې د سیم کارتونو انټرنیټ ډیر کمزوری شوی او 4G یا 4G بڼه یې کار نه کوي. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو په دوام د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماښام راهیسې د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمیر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسی سخت شوی. دوی وایي انسټاګرام او سنیپ چیټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیلو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمد شاه بابا مېنې یو اوسیدونکي نن چهارشنبه د اکتوبر په 8 نیټه سهار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بګر هیڅ د سوشل میډیا ځینی اپلیکیشنونه بخي کار نه کوي او ځینی چې د کمزورې کار کوي یا سم کار نه کوي. چې د هغې لړل یو فیسبوک دی، فیسبوک چې د کار کوي خو په پین باندې وي پین ورته هغه کې نستاله به به فعاله ورته خو چې ته وي پین نه وي نو ساده پوسټ چې څوک وکړي ټکس ښکاري خو نه انځور پکې ښکاري.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم په ورته نیټه ورته وخت خبره وکړه. وی ویل چې اوسمهال د وی پی این اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسی نه لري. دې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د افغان بی سیم په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبره یې 4G بڼه یې هم کار نه کوي. له واټس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي د سیم والا 2G دی په هغې باندې صرف دومره کېږي چې یو ټیکس پې ولېږل شي او هغه پې ولېږل شي او نور چې دی نه په عکس ډاونلوډېږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پې کېږي. ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی. نه فیسبوک کار کوي، نه انسټاګرام کار کوي، نه سنیپ چیټ کار کوي او مقصد بغیر د وی پی این نه دا د سری کار نه کوي.
دوی په دې اړه یو شمیر ویډیوګانې او تصویرونه هم ازادي راډیو ته را لېږلي چې دا ستونزه ښیي. د لغمان په ګډون د کونړ او د شمالي ولایت بغلان یو شمیر نورو اوسیدونکو هم د واټس اپ له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او دوی په روانو چارو اغېز کړي. د لغمان یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټولو باندې به د دوی اغېز زخته زیاته وشي، هم په اقتصادي برخه باندې او هم په ټولنیزه برخه باندې. ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کېږي، هغه د پښتنې د ویدنې لارې به په دې باندې قطع شي، نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله لکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمیر کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړي وو چې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. د غراز د اثارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. که څه هم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسیږي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنی د اکتوبر له 8 راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې وار له مخه پر رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراز طالبانو له اجازه پرته انتقادي راپورونه نشي خبرولای.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنز د دریو یو ورځنیو لوبو لومړی لوبه نن پیل شوه. بنگلاديش د پچې ترګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او تر دې دمه د اوس چې 28م اوور روان دی په دې ترڅ کې 110 منډې کړې دي. په داسې حال کې چې درې لوبغاړي سوځېدلې دي. قدرمن اوریدونکو، په دې اړه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه تاسو هم د دې لوبې جزئیات کتلی شئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. خو اوس ورځو په همدې موضوع یو راپور ته. افغانستان مخکې د شل اووریزو لوبو د سیریز درې واړه لوبې بنگلاديش ته بایللې چې میناوالو یې پکې په ټولنیزو رسنیو پراخ انتقادونه پرې وکړل. خو یو شمیر کرکټ پوهان وایي چې لوبډلې ته نوي لوبغاړي راوستل کېږي، نو طبیعي ده چې دا ډول ستونزې به پیښېږي. د کارپوهان ټینګار کوي چې نویو لوبغاړو ته د ځان ثابتولو لپاره باید وخت ورکړل شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو په تفصیلي راپور کې نور جزئیات وړاندې کېږي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
تر پرلپسې درې ماتو وروسته یو ځل بیا له همغې لوبډلې سره افغانستان نن چهارشنبه د اکتوبر 8 بیا په متحده عربي اماراتو کې د بنگلاديش سره مخامخ دی. خو دا لوبې 500 ورځې دي. افغان لوبډلې تر دې مخکې د شلوریزه سیریز درې وړه لوبې چې دا هم په متحده اماراتو کې وي د اکتوبر په 2 پیل شوې وي بنگلاديش ته وبایللې. له دې امله دا لوبډله په ټولنیزو رسنیو د خپلو مینهوالو لپاره خو انتقادونو سره هم مخ شوه. دا انتقادونه هم د لوبډلې په توپوهونکو او هم په چټکو توپچونکو او ورسره په مشرتابه هم نیوکې موجودې وي. خو یو شمیر افغان کرکټ پوهان وایي کله چې لوبډلې ته نوي لوبغاړي راوستل کېږي طبیعي ده چې دا ستونزې پیښېږي. دوی ټینګار کوي چې نویو لوبغاړو ته د ځان ثابتولو لپاره باید وخت ورکړل شي. لډلې کرکټ پوه ابراهیم مومند ازادي راډیو ته وویل
که موږ غواړو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بیرته پخوانی حالت ته لاړه شي، نو دغه لوبغاړو ته چې کوم چینجز یا بدلون موږ راوستی دی دوی ته وخت ورکول پکار دی. ځکه داسې نه دی چې سمدلاسه دوی پرنس باندې یا په منډو باندې یا په وکټ اخیستلو باندې شروع وکړي. دا وخت نیسي چې هم خپل لوبغاړو سره عادت کېږي، هم د مخالفو لوبډلو سره یا کنډیشن سره یا وکټ سره عادت کېږي. او سینیئر چې کوم دی پکار دی چې هغوی ډېر زیات ذمهواري واخلي تر څو په دې ځوانانو باندې هغه فشار یا چې کوم پرشر دی هغه پې کم وسي او دوی په خلاص زړه باندې یا په ارام زړه باندې د افغانستان لپاره لوبې وکړي.
کرکټ پو او د افغانستان د کرکټ بورډ د سپین غر زون پخوانی مشر بختیار ساحل هم ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
مهمه دا ده چې دغه کم نوي لوبغاړي چې لوبډلې ته راځي د ته وخت ورکړل شي. کدا چیرته په یو یا دوه لوبې په لوبډلې کې ولوبول شي او بیرته له لوبډلې لری کړی شي، بیرته زاړه لوبغاړي راوستل شي، نو دا زه فکر کوم چې لوبډله له سختو حالاتو نه راوځي، لوبډله نه جوړیږي. دا یو اصل ده چې سینیئر لوبغاړي چې دي چې عمرونه نور ډېر شوي دي هغه باید نوي ځوانانو ته لوبډله پرېږدي. دوی باید په لوبډله کې پرېښودل شي، دوی ته باید څو نور سیریزونه ورکړل شي.
افغانستان کرکټ بورډ په آسیا جام کې له دوه پرلپسې ماتو او له هغې مخکې پاکستان ته له سیریز بایللو وروسته د خپلو درې پخوانیو لوبغاړو ګلبدین نایب، فضل حق فاروقي او کریم جنت پر ځای نوي لوبغاړي راوستل او پر ځای وفي الله ترخیل، بشیر احمد او عبدالله احمد زی چې کورنی کرکټ کې خزلې دلی وو چانس ورکړل شو. خو دا لوبغاړي هم بنگلاديش سره د شلو ورځو لوبو سیریز کې خونه زلیدل. افغان لوبډلې د آسیا جام په لوبو کې چې د سپتمبر په 9 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې په خپل ګروپ کې یوازې له هانګ کانګ لوبه وګټله او له بنگلاديش او سریلانکا یې ماتې وخوړه. تر دې لوبو مخکې پاکستان سره سیریز کې چې دا هم په متحده عرب اماراتو کې د اګست په 18 پیل شوې یوازې یوه لوبه یې له پاکستان وګټله او دوه نورو کې ترې ماتې وخوړه. تیرې دوه میاشتې د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره ښې لوبو ورځې نه وې. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د دې پرلپسې ماتو د وجې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مینوالو د انتقادونو او د کرکټ پوهانو د نظرونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو لوبډل مشر راشد خان بنگلاديش ته د سیریز تر بایللو وروسته ومنله چې لوبډلې ښې لوبې نه دي کړي. اوس ولیدل شي چې د 500 اوریزو سیالیو سیریز څوک ګټي، بنگلاديش که افغانستان. ټاکل شوی چې د دې دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه لوبه د اکتوبر په 11 او وروستۍ د اکتوبر په 14 ترسره شي.
داسما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لو تر اتوبجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.